السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شرغ لاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی نن پنځم به د زمري څلور وشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست لا 15 نیټه سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي راپور وايي د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي د پکتیا ولایت اوسیدونکو د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارو د امنیت په اړه اندیښنه لري د دوغ او نور موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ازبکستان د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به په سیمه کې د پرمختګ لاره خلاصه سي. پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ازبکستان سفیر یادگار خواجه شادمانوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسوالو طالبانو د یو پلاوي د روسي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د وسوالو طالبانو یو ویاند د اګست په 1 نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 10 د ازبکستان د حکومت لوري دا وسوالو طالبانو پلاوی ته پر رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان سفیر ته ویلي چې نوي سیاسي تعاملونه باید د دوه اړخیز باور ته زیان ونه رسوي او شک رامنځته نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې جدي څېړنې کیږي.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړی دی یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی.
د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یو لس وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قمندانان وو وژل شوي وو. د هلمند عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ویلي د هغو کوچنیانو شمیر زیات شوی چې تر وخت مخکې زیږي. عبدالحد عظیم نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د روغتیايي امکاناتو کموالی او فقر د دې ستونزې اساسي عوامل دي.
ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدې یاته پلرونه د تغذیه په مشکل باندې اخته دي، یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطرو څخه دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه کمزوري کېږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي، نو دا واقعیت په خامخا ډېر څه وي.
د بوست روغتون ډاکټران وایي دوه کاله وړاندې د دوی په روغتون کې په یوه وخت کې 40 خام ماشومان بستر کېدل، خو سږ کال دا شمېر تقریبا دوه برابره زیات شوی. د بوست روغتون چارواکي وایي تېره میاشت په دې روغتون کې 1619 کوچنیان زیږیدلي او یوه مور مړه شوې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودي نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کړې دي. مودي ویلي د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، بیعدالتۍ او خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15 د هند پارلمان د رایګیري له مخې د هغه هیواد د اساسي قانون 308 ماده لغو شوه او جامو او کشمیر کورواکی ورسره ختم شوه. دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوې ده. پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو شوزو محاکمه غندلې ده. په ایران کې درې شوزي یولور او مور هم پکې دي. د اجباري حجاب د قانون پر اساس د اعتراض لامله په 55 کال زندان محکومی شوې دي. دا شوزي یاسمین اریانی، منیره عرب شاهی او مشګان کشاورز نومیږي چې په ګډه په 55 کال زندان محکومی شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د دې شوزو د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض د څرګندولو لپاره هغوی زنداني او محاکمه کړي دي او دوی غندي. په دې بیان کې په نورو هیوادونو هم غږ شوی چې د ایران دا کار وغندي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې ویلي چې دا ښځې په اپریل کې د تهران او تهران ته په نږدې سیمو کې ونیول شوې او تېره میاشت یې محکمې د زندان حکم ورباندې وکړ. او د امریکا د فلادلفیا په سیمه کې پولیس وایي چې هغه وسلوال وګړی چې شپږ پولیس یې ویشتون ونیول شو. پولیس پرون په فلادلفیا کې د دې وګړي کور ته ورغلی وه او غوښتل یې چې د مخدر موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس ته وویل چې ټول ویشتل شوي پولیس برسېران زخمي وو او یوه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي دي. پروانې میاشت کې دوه وارې په امریکا کې په ډله ییزو بریدونو کې خلک ووژل سو. د اوهایو په ډایټن او د تگزاس په الپاسو سیمه کې یو ویشت تنه ووژل سو.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. راپور وایي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي.
د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لاره په پولیس سرات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
په نورستان کې نجونې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته آزادي رادیو سره اوسئ. د آزادي رادیو په د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې د کوچني حق او کور کلی هم خپریږي. تاسیز مو شغله آزادي رادیو اوري. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسأله شایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د سولې بل پړاو مذاکرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. د دوه خبرو هدف د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې پای ته رسېدل دي. سالی محمد سالی راپور راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله مند دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. د هغې اشاره تیر لوی اختر ته وه. ښاغلی خلیلزاد لیکلي، پوهیږم چې افغانان سولې ته لیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایدارې او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د 40 امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړنۍ موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک شي.
طالبان ته ځینې هیوادونو دا فکر کړی و چې د خلیزات په سطح باندې اخري مایده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزارت وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه مایده او دا تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحده سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کړي، او دا تفاهمنامه چې کله اخري امضا کړي باید د ځینې نورو هیوادونو رهبران هم پکې حضور ولري.
شغلی اعظمی فکر کوي چې د امریکایي حیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک شوی نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی شوی چې یوای د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوڅې ګڼي تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. په داسې حال کې چې په قطر کې له امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بل کلیدي غوښتنه د یو اوربان اعلانول دي. د جرمني خبری اژانس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي، د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمني خبری اژانس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده. بل دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت شورا یو شمیر غړي او دغه ولایت ځینی اوسیدونکي وایي د دې ولایت له مرکز څخه ولسوالۍ ته د غزیدلو لوی لاریو امنیت او د مرکز اوسنۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا څخه راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د ګاردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غزیدلې لوی لارې د امنیت لپاره خوندي نه دي او خلک نشي کولای یو شمیر ولسوالیو ته په ډاډ سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمیر ولسوالیو په لویو لارو کې هر ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ولټه ده مشکلات او ستونزې شته پکې، امنیتي اندېښنې شته.
همداراز د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویه لاره په پولیس سرات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د یو شمېر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کاغه د زرمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او کامدارنګ نه ولسوالۍ چې ختیځ لور ته پرتې دي. مونږ هره ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلی چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانو نشن کړي. ښاغلی جنباز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځانګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هیڅ نوه امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. انشاء الله دوی مطمئنه اوسېږي. د دوی امنیتي دفاعي ځواکونه شپه ورځ د دوی د ښه امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړل شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکې ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له دې جملې اووه تنه چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلې دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تا تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبداللطیف پیدران په خپله لومړنۍ انتخاباتي غونډه کې اعلان وکړ چې د بریا په صورت کې به ریاستي نظام په فدرالي نظام واړوي او په فدرالي نظام کې به د هیواد امنیت سیمه ییز کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار واصل وصال راکوي.
د عبداللطیف پیدرام په مشرۍ د ازادۍ، عدالت او امنیت په نوم انتخاباتي ټیم خپلې انتخاباتي منډې تړلې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلولو په شعار پیل کړې. ښاغلي پیدرام په خپله لومړنۍ انتخاباتي غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان سیاسي نظام په فدرالي واړوي.
ما جمهوری اسلامی فدرالی افغانستان خراسان را میخواهیم.
دی وایي موږ د افغانستان خراسان فدرالي اسلامي جمهوریت غواړو. پس زموږ او د نورو نوماندانو ترمنځ یو توپیر موجود دی، او هغه دا چې موږ فدرالیست یو. افغانستان باید په فدرالي زونونو وویشل شي. صلاحیتونه او پریکړې باید خلکو او فدرالي واحدونو ته ورکړل شي، څو خلک خپل سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او نظام مسایل مدیریت کړي. کوم فدرالیزم چې زموږ ټیم مطرح کوي هغه قومي فدرالیزم نه دی. د افغانستان اوسنی نظام ریاستی دی چې پکې زیاتره واکونه په مرکز په ځانګړې توګه ولسمشرۍ ماڼۍ پورې تړلې دي، خو په فدرالي نظام کې داسې نه دي. په فدرالي نظام کې هیواد په فدرالي سیمو ویشل کیږي او هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پریکړو خاوند وي. خاغله پدرام وای د بریا په صورت کې به د هیواد امنیت هم سیمه ایز کړي، یعنی د هر ولایت امنیت به د همغه ولایت د ځواکونو لخوا ساتل کیږي. هغه د خپل بهرنی سیاست په برخه کې ویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه به هم په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان وایي په اوسنیو حالاتو کې فدرالي نظام عملي نه ښکاري. د دغو کارپوهان لډلې ودیر سپی وایي د نظام د بدلون لپاره پکار ده چې د لوی جرګې له لارې لومړی اساسي قانون تغییر شي.
افغانستان کې فدرالي نظام راوستل اصلا د فعلي اساسي قانون تغییر پورې مربوط ده، مګر تر څو چې خارجي قواوې په وطن کې وجود ولري، تر څو چې ملي وحدت تامین شوی نه وي، تر څو چې 50% خلق زمنګ با سواده شوی نه وي، فدرالي نظام غوښتل معنی داده چې افغانستان تجزیه کوو.
خغله صفه د ډیورن د کرخې په اړه د پدرام د سرګندونو په حق لوي، پدرام باید د افغانستان تاریخ ته مراجعه وکړي. د ولسمشرزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه کابو شل ورځې مخکې پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشرز انتخابات چې ټاکل شوی د میزان په شپږمه وشي، 13 کسان ورته کاندید دي. په دې لړ کې نوماند زلمی رسول د محمد اشرف غنی په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس اخیسته. د دغه نوماندانو له ډلې نه عبداللطیف پدرام یوازینی نوماند دی چې له ریاستي نظام نه پر فدرالي نظام ټینګار کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي که له یوې خوا د دوی امکانات کم دي، له بلې خوا تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر هم ډیر سوی دی. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور راکوي.
د بوست روغتون د ماشومانو په عاجله څانګه کې ډیرې په سیشه یي صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسولین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږون کوم ماشومان شمیره به سلګونو ته پورته سي.
دا پریماچور ماشومان چې کوم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څانګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کېږي تر یوې میاشتې کم عمر ولري، د دې دپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکې زه دلته په پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی یم. یعنې دومره تېر کلونه موږ دومره کچه لوړه نه وه د پریماچور ماشومان.
ښاغلي نصرت، د زیږېدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنوي کې د ښځو ترمنځ د فاميلي ناوړ سیالوي له امله شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان ښځې ترې رانځوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه یاده کړه.
نو میندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کې کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغې میندو ته نه رسېږي. بناان کېدای سي ماشومان بیا وخته وزېږي. د هغه تر څنګ شاقه کارونه دي. هغه میندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې میندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، میندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
دوست دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه لري، خو دا مني چې په تېرې میاشت کې د ټول ولایت په سطحه څلوېښت هغه ماشومان مړه سوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالۍ روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه پکې نه رسېږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفر از دیت راوی چې ډاکټران دغه ډاکټران نو چې ته د مشکل را پیښ چې مریض په دغه حالت کې و چې هم یې غټه عملیات ورکې مې کښه عملیات ورکې راته یو چې ته ډاکټران بلنه سده مریض بوز در هغه ځای کې سره سوي هم مشکل و چې درد ځای راتلو په لار کې هم خامه و وو خو جنگونه بیریږي وو امر تر یم غمونه ډیر دي هم بمبار کیږي وو دغه څو بیریږي د مریض نه لا پیښیږي.
دا نوزاد سره غلی پاغه شپه چې پر نوزاد چرخ شواس ولا پاغه شپه ما سره دا وام پیښ پاغه شپه زما چینیانو زما جما یلس پاغه شپه زما چینیانو دغه وکړه تر دانه نه می په دوار رسولی وو د پنځم میاشتې دا ستردانه نیم په دوار رسولی و اوس دا پیدا دغه ورځ د وو میاشت.
که څه هم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابله او شمیر په مراتبو ډېر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډېرېدلو دی، خو د دقیقو احصایونو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که کچېرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مزله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې د څو کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی او خلک یې په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تپلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطرو څخه د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نشي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوی.
د بست روغتون مسؤلین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تېره لمریزه میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو
تاسی آزادی رادیو اوری په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه یې نسته او له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. روح الله انوري د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه یې نشته چې په وجه یې درسي بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د پښکی د نجونو لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي
نوم یې فاطمه ده. کتابونه په وخت نه رسیږي او کتابونه مشکلات هم ډېر دي. ځینې کتابونه بیخي نشته دي. دغه پاس صنفونو لپاره یو لسم دوه لسم او لسم صنفونه خو بیخي کتابونه هم نه لري. ځینې
زموږ په مکتب کې نور خو نه خو زه خبر نه یم. زموږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو صنف کې چې هغه درې څلور دانه کتابونه یو نور نه کتابونه ډېر مشکلات لري. موږ کتاب نه درس خو پرمختګ نشي کولای. کتابونه زمونږ مکتب ته راوړل شي. هیڅ کتابونه هم نشته. یو کتاب هم پکې موجود نه دی. پوره اندازې سره
دوی وایي په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي همدغو کتابونو ته راټولېږي خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې دپاره کتابونه نه لري چې له امله یې دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له دولسمو ټولګیو فارغې شوي اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. ښوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسې ښوونکي مغفره وایي
کتابونه هم کم دی. یو صنف کې شل جنکیان چې لس جنکیان لري لس نه لري. درس یو بل نه به اخلي. موږ چې درس کورنۍ وظیفه ورکوو وایي ما سره کتاب نه و او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نه و. بیا موږ هغوی ته څه ویلی نه شو. کتاب چې نه یې څنګه به یاد دی. راسه وایي کتاب رسیږي اوسه پورې رسیدلی نه دی.
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤول سید رسول ازادي راډیو ته د کتابونو د کموالی او نشتوالی ستونزه مني خو وایي چې د وزارت په امر یې د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړی او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو ژمنه کړې ده.
چې ټولو ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کړي او د هغو نه استفاده وکړي. نو الحمدلله موږ هم په نورستان کې په مرکز او دوامه په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې وو هغه موږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل به حل کړو. او وزارت هم وعده کړې ده چې راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حلوو.
په نورستان کې ټول 238 ښوونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا 40,000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي او ډېری کتابونه نه لري. د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالي له امله زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي. په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د ښوونځیو درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګېدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل.
تاسیز مرژغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي. د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له چین څخه په کلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکیچ کې په مستقیم لاسوهنې غور کوي. د خبري آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره کړي ښودل کېږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د ګاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پرېډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سولې سال سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی. زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي. پرېږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. د تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات دې راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوی میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا دا سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کیږي.
زموږ غله ازادي رادیو اوري څلور نیمې بجې سوې. اوس هم فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سرټکی اوروي. د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روان انتخابات د افغانستان د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو ښځو محاکمه غندلې ده.
له فرشتې جلال زی څخه په مننه چې د مهمو خبرونو سرټکی واورېدل. سپورتي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور راتلونکي اونۍ کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور ډلهییزه مرحله نن سهار پای ورسید. د دغو سیالیو په لومړۍ ډله کې د حریرود طوفان، د میوند اتلان او د البرز سیمرغ ډله یوه له بلې سره سیالۍ کوي. په دوهمه ډله کې شاهین آسمایی، عباسین سپه، د سپین غر بازان او د هندوکش عقابان یوه له بلې سره مخ شوي. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د راتلونکې اونۍ د سې شنبې په ورځ پیل شي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه به د طوفان حریرود او سیمرغ البرز ترمنځ وشي. د هېواد استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت د فوټسال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د فوټسال د ټیم روزونکي عبدالرزاق مامرک نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو هدف دا دی چې ډېر خلک د هېواد د استقلال د بیرته اخیستو په نمانځلو کې ګډون وکړي. ښاغلی مامرک وویل
په حضور چهار تیم از چهار زون کابل در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشه و از فردا شروع میشه تا روز 29 اسد.
د وویل دغه سیالۍ به د اسد تر 9 پورې دوام وکړي. د ویلو ده چې د هېواد د استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت مخکې له دې د نجونو د فوټبال او ساحلي فوټبال سیالۍ پیل شوې.
د سپورت خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ازادي رادیو د اونیز پروګرامونو د کوچني حق او کور کلی وخت را رسیدلی چې په ګډه اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوشوې وې، لاس ور اچولې وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور اوبه چاړه قیچي او نور تیره شیان په بې پروایۍ سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پېښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی وو، تقریبا یو کلن هلک وو. مور یې په یو لوښي کې یو ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه، هغه ځای داسې نسبتا ټیټ وو چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې را چپه شوې وې. جسامت یې موړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د ده دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغوی د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د ده د مور بې پروایي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنۍ څخه، چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي واوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړې.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پېښو سره نه مخ کېږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول، یا چاکو شو، بیتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وایي چې هغه خطری زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی و، وړوکی و، هغه هم داسې جیب کې بیتی اچولې وه. یو ورځ چې مستیګان لوبې کولې د ماشومانو سره، راولوېده کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب څخه ودرېده، وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. وزم چې دغه ماشومان د تیر شای نور کول خکار نه دی، باید دې نه وساتي ورینه کې دا شای.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بې غوري له وجې ژوبل شوي وي. د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بېلابېلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسېدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او دا تیره شیان، بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکي، قیچي وغیره. یا نور داسې شیان ادین باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دی تر څو دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کدی شي ډیر وقې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یې مشرب دوا یې راخیستې خوړلې ده همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي مثلا څرقه ماشومان تاسو لیدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، بیا دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایې خوړلې بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دی خوړلې د کولمو انصدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونه کوي چې هغه د خار نه لرې وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تېرېږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو ازرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایۍ له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې هکله یې تاسو نظر څه ده؟
والا باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤوله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدی شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې څلیر ساعته تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزینه مور ده، مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي بل چیرته باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی، حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ وی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قربانی وختي یو ساروی څو کاله لوي، ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قربانی کوم، داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي، نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته، یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خنډونه شته همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي، نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شیان مونږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېږدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی شي په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که مونږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي. درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
کلای
نن
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام. آیا په ژوند کې د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
او ولې نه، مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت یا خلکو ته ورکوو.
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي؟
د لپاره چې چاته پاتې رانیسي. مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک مونږ پرې ونه خاندي.
او دغه کار څومره ستونزې راولاړولی شي؟
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه، بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه.
خو اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي. دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري؟ د دې پوښتنې ځوابونه به په خپرونه کې واورئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. راسره اوسئ.
زتمند اوریدونکو، ژوند بلا بیل معنا ولري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې منی هغه داری چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندگانو ته یو تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښۍ په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډېر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپل ماحول، خپل کورنۍ یا خپل کلی یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل چې منځ ته راځي، ولې هغه په خلکو ته مونږ نه خوښیو؟ ولکه مونږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه خوښیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه مونږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي. تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت تر خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچ میوې دي چې هغه ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته دې لپاره چې چاته پاتې رانیسي. مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پرې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اند دي که چېرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه څخه کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه، کرنګ کوم د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړ مې خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کینی، خو زه خپل پکې کینم او پکې څو سره خپایم، واس خپایم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره نه غږېږم. خوشاله خو ډېر یم په دې حالات کې، شکر د مړی وزیر رسیږي پاک حلاله سوتره له بچیانو سره. په ژوند مې ښه ده، خلکو ابرو څنګه ګرځم، زهم مې آرام، کور کې مې آرام، ساره مې آرام، په خپل وظیفه کې مې آرام، مر چېرته آرام، نو څنګه سي یم، هغه سي هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر بارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپله خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زی بیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعات شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدل کړي. نوموړی زیاتوي،
داسې ده چې پښتو کې یو متل دی، انسان تر خپل وسه پړ ده. هر څوک باید خپل وس ته خپلو امکاناتو ته وګوري او د هغو امکاناتو مطابق باید دی بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند ونه کړي. د خلکو لپاره ژوند څه ده؟ دا خو بیا ډېرې زیاتې ستونزې راولاړوي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته ده، حتی دوی چې عباداتو ته ځي د خلکو لپاره ځي، جومات وایي تربور مې بیا وایي چې دا ولې نه ده راغلی که نه، یا لباس، موټر، پیسې قرضوي، یو موټر اخلي وایي زما تربور چې ده موټر لري باید زم یو موټر ولرم. دا چې ده زما په نظر دا ښه کار نه ده. هر څوک د هغه خپل وس ته خپلو امکاناتو ته وګوري او هماغسې د خپل ژوند په مخ بوزي.
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسې دوستي او دښمني د الله د رضا لپاره وکړئ، نه د خلکو د خبرو لپاره. په همدې تړاو دینی عالم مولوي رضوان الله صافی داسې راته غږېدلی دی:
شریعت دغه ژوند چې د خلکو لپاره تیرې، چې خلک به څه ووایي، خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه ښه لباس اغوستی، په دې خاطر چې څنګه ښه کور جوړ کړی، دا ټول اسلام را دی. دا ریا ده او ریا چې ده شرک خفي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده او اسلام سخت رد کړی. باید موږ زندگی د ریا دپاره ونه کړو، نه مونځ، نه عبادت، نه حج، نه جامع اغوستل، نه کور جوړول، نه وظیفه اخیستل. یعنی هر هغه څوک چې د ریا دپاره دغسې کارونه کوي، دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رد کړی ده، شرک خفي ورته ویلی.
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي، ځکه انسان سره له دې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري. دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري، د ارواپوهنې برخې کارپو محمد خان سلام داسې وایي:
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي، د ټولنې لپاره ژوند وکړي، دا ډېر خطرناک پایلې لري. نه تنها د دغه شخص لپاره، بلکل د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره چې د هغو لپاره ژوند کوي، هغوی لپاره هم دا خطر ده. بالاخره دا ژوند خسته تمامېږي دته، او دا خستګي د دې باعث ګرځي سی له دغه ټولنې سره، له دې خلکو سره د نفرت پیدا کی، له دوی سره ضد پیدا کی. یو ډول دی متضرر رسو او دی متضرر تو په حیثیت باندې له هغه ټولنې سره ضد پیدا. دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک، هغه به خپله خوښه باندې ژوند نه کوي. نو دلته شي سو، دلته ګیله راځي، دلته فاصله راځي، دلته بالاخره یو بل څخه لرې کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثیلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي.
څوک یې؟ دا ځای در اخلم. وی سړی مشي، سړی راغلی په خیر؟ څنګه وه شازیه جانه، خواښې دې خو سر دې ښه و؟
خیر یوسف مورجانې، ټول ښه ول، سلامونه یې کول. شازیه هم ښه وه،
داسې خوشحاله ښکارې زویه، لکه چې خواښې خو سر دې کوم زیری در کړی. که څنګه زوی جانه؟
و مورې خبرو پسې مه ګرځه، د خوشحالۍ زیری خو به تا ته درکوم چې د کور د کاره دې خلاصه کړم، پوهېږي که نه؟
قربان دشم زویه، د خولې نه د صدقه شم. راځه راځه په ولاړو د خبرې نه کېږي چې کینو. یا زویه وایه، څه زیری دی چې زړه مې خوشحاله سي؟
پوهېږي مورجانې، د شازی مور او پلار څه وایي؟
څه وایي؟
وایي چې د نامزادۍ مو ډیر وخت تیر شو، مورجانه دې هم ناروغه ده، تر څو به د کور کارونه کوي. هسې هم کوژده دې په هوټل کې وکړه. نو راځئ دغه نږدې دوستان به خبر کړو، یوه نکاب وکړو، خپله ناوې په عزت کور ته بوزه، نور خیر و خلاص.
څه دا څه وایې؟ ولې خدای مکړه، کونډه خو نه ده چې داسې راولم؟ دا خلک به څه وایي؟ ما دې ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې، پوهېږې که نه؟ ولس دی ولس، خبر یې که نه؟
و موري ولي دي خبرو پس گرزي ز خلق چكم ز زان تجوان کوم که خلقو تا گورا کوجده می پوتل کلو و یو کړه چې تروسه قرض نه اخلاص اوس می بیا ولې په قرضو کې ډوبوي
نو دا خلق به څه وایي چې څه خبره وا چې داسې په منډه نکا وکړه ولې می شرموي وزویا ز دوسه دښمن نلارم ولې نه پویږي خواره خواري خو به زما یي چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي نو اوس ښه شوه
خلق به څه وایي ډوډۍ به وخوري او زی به درنه مجبور چې زه د خپلې ښځې ګاڼه خرڅه کړم او د خلکو پور ورکم یا چیرته مسافرۍ ته لاړ شم سمه ده زما چیرته به څو کاله ځان ورکم بیا به واده وکړم او خلکو ته به ډوډۍ ورکم
مسافري
هو نو څه وکړم داسې ساده واده خو ته نه منې نو مجبور چې لاړ شم
نه زویا مسافري څه کوې ورکه وایې یو زوی لرم توبه 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 خو د خلک به څنګه شي وزویا
ګوره مورې ته خلک څه کوي که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه نور یې څه کوي چې خدای راکړه بیا به د دلمسی شوې شش ونیسم
ښه زویه نو تاسې خپله پوهیږئ زه خو ستاسې خوشحالي غواړم وی زویه تا سره په خبرو سوم هلته مې چای جوش دی ته ودرېږه چې زه چای درته راوړم
وای وای زما ساده مورې تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو یا الله ته رحم وکړي
خو ګوریدونکو په دې هیله چې د خپرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا ښه وخت Thank you.